السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو په اړه د وروستي مهلت له پوره کېدو سره سم د ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پیل کړی دی. د افغان بستې په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر اوسي. چارواکو دغه اقدام په پلازمینه کې د غیر قانوني تېري کوونکو پر ضد عملیات بللي دي. چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هېواد کې میشتو بې اسناد کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 دېرشمې له دې هېواده ووځي که نه په زوره به یې وباسي. د امریکا ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقونو د سازمانونو له غوښتنو سره سره چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه بهیر به د نومبر له لومړۍ نیټې یعنې سبا پیل کړي. د افغانستان یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنول غندلي او ترې غواړي چې د افغانانو د جبري اخراج او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی چې نن په کابل کې راټول شوي وې خبري غونډې ته یې وویل په بیړه له پاکستانه د میلیونونو افغان کډوالو ایستل او افغانستان ته استول او د هغوی له سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږۍ ته پام نه کول به د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د دیني عالمانو او قومي مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان لخوا په جبري توګه د لکونو افغانانو ایستل د جدي لوی ناورین د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي چې زیان به دواړو هیوادونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغه کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په دې اړه یو خبر کې ویلي چې ورستنیدونکي کډوال به د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو ته په وړیا ډول لیږدول کیږي. په دې اړه چې له پاکستانه په زور ایستل کیدونکي لسګونو زره افغان کډوالو ته به د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمو ته د هغوی د انتقال دا بهیر څنګه برابر وي او د کډوالو د ثبت پروسې لپاره به لنډ مهال کمپونه چیرې وي ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمانونو ویل له حده زیاته ګڼه ګوڼه ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فضلاتو د شبکو ویجاړېدل د دې ناورین سبب کېږي. د دې سازمان ویان کریسټن لینمایر په داسې لاملونو د ملکیانو د مړینې د امکان خبرداری ورکړل چې په مستقیمه توګه پر غزه د اسرایل له بمباریو سره تړاو نه لري. اخوا په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیره 1300 تنو ته رسیدلې ده. دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې د اکتوبر په 8 نیټه فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې په یو بیساري برید کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور یرغمل کړل. د اسرائیل پاوز په غزل پرلپسې هوایي بمباریو ورسره تیرونی د غلطه ځمکني عملیات پیل کړل. او د بنگلاديش د نړیوال جان او بخې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی نن پاکستان بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش په چګټلې او لومړی توپوهنه وکړه او د 400 منډو په کېدو د پاکستان لوبډلې ته د 250 منډو هدف ټاکلې. پاکستان د درې لوبغاړو په سوځیدو په 3 دېرشم اور کې دغه هدف پوره کړ. پاکستان په دې بریا سره په جدول کې له افغانستان مخته شو او 5م ځای خپل کړ. سبا چهارشنبه جنوبي افریقا او نیوزیلند د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پداسې حال کې چې نن 3 شنبه د اکتوبر 1 دېرشمه د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره شو چې په دې هېواد کې میشتو بې اسناده افغان او نورو کډوالو ته ورکړی. اصول د هېواد وزې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د هغو افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
پاکستان دولت دا اقدامات هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ډیری نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده.
تغرز افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومان ته د بند سزا ورکړي.
پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتي سزا ورکړه، دا یو ویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
په هند کې د میشتو افغانانو لستونزو به خبر شي چې وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له تړل کې دوه سره د سفارت د قونسلي خدماتو برخستون زلري. دا به هم واوري چې د نورستان منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وای چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
دا خلک ډیر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې ډیر تخریب دي دغه منطقه کې رسیدلې ده.
په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استنولو لپاره غوي زوروي ګواخي او په خپل سر ډول زندانی کوي. د سازمان نن په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت دا ډول کړنې له نړیوالو اصولو سرغړونه وبللې. په اعلامیه کې د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې چیرونکو فرشته عباسی ویل چې د افغانانو جبري اخراج به هغوی له جدي امنیتي انګواښونو سره مخ کړي چې د خطر له امله له افغانستانه وتلې دي. نور هلې په دې راپور کې وري
له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د ضرب الاجل د رانګدي کې دوه پترشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ګواښلو خپل سری نیونو او زورولو څخه کار اخلي. د سازمان په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د افغانستان لپاره د څېړونکو فرشتي عباسی له قوله لیکل شوې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو لپاره د وستو مهلت د دوی د توقيف وهلو او د ملکیت او نورو توکو د غصب لپاره لار پرانستي. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوې او زیاتوي دا ډول ریپورت د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسی له قوله دا هم لیکل شوې چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او د افغانانو دا ډول اخراج په هغوی د پام وړ امنیتي ګواښونو سره هم مخ کړي. له دې وړاندې د اکتوبر په 10 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه خودلې و ویلې وو کې دا شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. د سازمانونو له پاکستان وخت و چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه کې له خپلې پریکړې دفاع وکړه. وی ویل هغه افغان کډوال به ونه وستل شو چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند ولري او له دوی سره راجستر وي. په همدې حال کې کشمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشتي وای په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي او تر خوای دي ته هم اندېښمن دي چې افغانستان ته واستول شي د امنیتي ګواښونو په ګډون به د بشري حقوقو له نقص سره مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډواله نجيبه
په ټول پاکستان کې په ځنګړې توګه د پاکستان د کراچۍ په شهر کې د افغان ماجرن وضعیت د اندېښنې وړ دي. په ډېر بد وضعیت کې اوسمهال دوی ژوند کوي، مخصوصا هغه ماجرین چې په تیرو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي دي او اوسمهال د پاکستان په هر ایالت کې مخصوصا بیا په کراچۍ کې چې ژوند کوي هغوی له خطر سره مخ دي. هغوی د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لیکن متاسفانه د پاکستان حکومت د نوې تګلارې پر اساس هغه ماجرین چې راغلي دي هغوی تغیر قانوني وایي او هغوی مجبور کوي چې له پاکستان بیرته ووځي.
یو بل افغان کډواله شکریا صدیقی هم وایي پاکستاني حکومت افغان کډوالو د ویزو اخیستلو لپاره پیسې غواړي او پر وړاندې بیا لا بیل ستونزې جوړوي چې افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو مجبور کړي.
تمام مهاجرین با یک ترس و دل هره
له بعد مرغ ټول افغان کډوال په زړه خوینه ویری او تشویش وخت لري. افغان کډوال په پاکستان کې ډېر ستونزې لري، خو په تیر یو میاشت کې د اندېښنې او تشویشونه لا پسې ډېر شول.
متاسفانه
په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو سربېره ورسېدو کلونو کې زرګونه هغوی هم میشته چې بهرنیو هیوادونو ته د تلو کې سونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هم له امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، انګلستان او جرمني غواړي چې له پاکستان د نجونو خصوصو په ګډون په ځانګړي توګه هغوی چې له خطر سره مخامخ دي د بیا مشتدنې بهیرې چټک کړي. د پاکستان حکومت د نوامبر لومړۍ نیټه په خپل خوخه افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنېدو وروستۍ نیټه ښودلې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل ناوړه چلند پای ته ورسوي او دوی ته د نوامبر تر لومړۍ نیټې ورکړل شوی مهلت لري کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج د بشري حقوقو له نړیوالو کنوانسیونونو سرغړونه بللي او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له بیا لا بیلو لوري غوښتي چې د دې بحران د حل او جبري اخراج د مخنیوي لپاره بیړنۍ ګام واخلي.
و مریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استنولو لپاره غوي زوروي ګواښي او خپل ساري ډولي زنداني کوي. په دې اړه مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه پریکړه د بشري او د کډوالو د په چارو کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره څومره سمون لري؟
اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کاروي ناقانونه کډوال یا ناقانونه مهاجرین، مهاجر د جنیوا د 1955 کال د کنوانسیون له لحاظه هغه استول کیږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي ناورین او یا هم نژادي، قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هیواد ته ځي. دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هیواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هیواد ته ځي هلته هغه د هیواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي. نو اول خو
استانزه صاحب خو خبر دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړی، دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
څلور لسیزې، پنځه لسیزې، دوه لسیزې دا بېل بېل بحث ده. کنوانسیون د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي چې مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه که د ارتباط نور د نړیوالي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د جنوا د 1949 کال فلرم کنوانسیون، همدارنګه د 1968 کال پروتوکول، د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ګیری ده او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنې د نه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هیواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجه کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د دوه حقوق دي. پاکستاني مقامات څو مورده نقص لري، $300 ټول پاس اجازه نشته چې دا پیسې وویستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي، دا یې حق دی چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هیواد ته راوړي یا خپل ادارهي له ځانه سره بېرته خپل هیواد ته راوړي. نو په مطلق ډول هغه د حقوقي له وجې تاسو فکر وکړه په سیستماتیک ډول د مهاجرت د نړیوالو حقوقو نقض چې پاکستان حکومت مرتکب کېږي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په باب خپل نظر سره شریکو، دا چې دغه پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې څومره پر ځای پریکړه ده. دغه راز د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومانو ته د بند سزا ورکړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منځه کاکړ وې د دې ښارې محکمې نه افغان ماشومان چې یوونی میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوی او په یو میاشت باندې محکوم کړی دی. هغه کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکو او تر دې مهاله ورسره د کورنۍ او اړیکه نه ده نیول شوی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم دا خبره تایید کړې او ویل چې دغه ماشومانو د خلاصون لپاره حتی روانې دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 12 کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یو میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې لمخې په یو میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تیرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولېږل شي. منځي کاکړ د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یوانی ممیاس لمخه د مدرسې راوتلی و چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه، دوی وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د هغه کاکړ په خبره په تیر یوانی ممیاشت کې دغه ماشومانو د خپل کورنۍ او لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. بیرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغه ماشومانو د زینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغه ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. بیرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خی چې خپل ټولګیوالو او خونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغه ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. کراچی کې د دې کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته وویل:
امینو اطفال ما
موږ د دې نه هم شمار لپاره وکیل نیولای دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې لبند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او ان شاء الله په څو ورځو کې به هیواد ته ودی.
ان شاء الله درچان روز نارا ما به وطن میفرست.
خاغلی تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشی کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د معلوماتو لمخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ومرود چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منځه کاکړ وایي د دې ښارې محکمې نه افغان ماشومان چې یو میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو میاشت بند محکوم کړي دي. د پاکستان ګاونډ هند کې هم میشت افغانان د افغانستان د سفارت د قونسلي خدماتو څخه شکایت لري. دوی وایي چې لکه چې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو پریکړه شوې ده، د دې سفارت د قونسلي خدماتو کې هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سفکاري چې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو وروسته په هند کې میشت افغانان له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر یې دا کوي چې د پاسپورټونو په نوې کولو، د تحصیلي اسنادو په تایید، واده او د زیږون د کارتونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي او سفارت هم قونسلي خدمات بند کړي دي. په هند کې د ډاکټره محسل ظهور صحبتي ازادي راډیو ته وویل سفارت ته د پاسپورت د نوې کولو او د خپل لور د زیږون کارت اخیستلو لپاره تللی وو، خو د سفارت دروازه تړل شوې وه.
ما د روز
پرون سفارت ته لاړم، دروازه یې تړل شوې وه. هغوی وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په بشپړه توګه سفارت تړل شوی او کوم قونسلي خدمات نه وړاندې کوي.
په پنجاب ایالت کې یو بل افغان محصل شکر الله وایي چې پاسپورت یې لږ اعتبار لري او اوس چې اوازې په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګری فعال دي، دې ښارونو ته د تګ لپاره پیسې نه لري.
زمان پاسپورت ما خیلی کم مونده و ما
زما د پاسپورت وخت پتیری دو دی او زارتیا لرم چې خپل پاسپورت نه وکړم. کله چې سفارت تلاړم نو تړلې دروازې سره مخ شوم. دیو محصل لپاره د هند له شمال څخه سویل ته سفر کول ډیر لګښت واړي چې خپل پاسپورت د ممبئی او حیدرآباد په قونسل کې یو کې تمدید
کړي. حیدرآباد به خاطر تمدید پاسپورتش
یادو محصلانو په دغه سفارت کې د افغانستان د پخوانی رژیم له ډیپلوماټانو غوښتي چې قونسلګری دفاع وکړي څو د دوی او په هند کې د مشتو نور افغانانو ستونزې هوارې شي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر موسی نعیمی چې اوس ځان د دغه سفارت شارج دافیر بولي ادا کوي چې د سفارت له تړل کېدو سره سره دوی عاجل قونسلي خدمات وړاندې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د پخواني جمهوري ریاست ډیپلوماټان په هند کې شتون لري خو دا سفارت د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې نه دی او له همدې امله د محصلانو د اسنادو تاییدول ممکن نه دي. ښاغلي نعیمی د هند بهرنیو چارو وزارت د هغې دا په اړه چې ویلي دي سفارت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي وویل چې په دې برخه کې د دوی خبرې بې پایلې وي. د هند بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږم اعلان وکړ چې هند په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره مرستو ته دوام ورکوي او له دغه سفارت او قونسلګریو سره په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د سپتمبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د کوربه هیواد لخوا د کافي ملاتړ د نشتوالي د افغانستان د ګټو د تامین په برخه کې د تمې د نه پوره کېدو د سرچینو او پرسونل د کموالي له امله به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د یاد سفارت فعالیتونه ودرول شي خو په ممبۍ او حیدرآباد کې به قونسلي خدمات وړاندې کیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبانو ته په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغان سفارتونو له سپارلو سره سره د افغانستان ځینې سفارتونه او سیاسي ادارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. خو په وروستیو دوو کلونو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د افغانستان لومړنی سیاسي نمایندګي ده چې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
او سم د منځنی ختیځ روان کړکېشت مخه کو د روختنړي وال سازمان د غزې په ترنګ کې د جګړې له دوام سره هم حال په دې سیمه کې دی ور روان روختي بحران خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند دې سازمان ویلي دا بحران په ګڼ شمېر د خلکو د بې ځای کېدو له حد زیات ګڼې ګڼې او د اوبو رسولو د شبکو د ویجاړې د لول کبله رامنځته شوی دی.
د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د غزې په ترنګ کې د روختیا په برخه کې یو بحران را روان دی. WHO نن ویل دا بحران په ګڼ شمیر د خلکو د بې ځای کېدو له حد زیات ګڼې ګڼې او د اوبو رسولو د فاضلابونو د شبکو د ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. د WHO ویاندې کریستین لینمایر د هغو ملکی وګړو د وژل کېدو خبرداري هم ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړ کیږي. میرمن لینمایر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرایل له هوایي حملو پرته خلک په نورو دلایلو هم مري کنه په ځواب کې وویل چې هو خلک پر اختیار مري. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له دریو نیو راهیسې د اسرایل په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته رسیدلی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په ومه هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اسرایلو پر جنوبي سیمو برید وکړ. 1400 کسان یې ووژل او له 200 زیات نوري برمته کړل. د اسرایلو پوځ تیرونی په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف ویان جیمس ایلډر خبرداری ورکړه چې په غزه کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي کچه 15% ته راټیټه شوې. خغلی ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د نویو زیږیدلو ماشومانو د احتمالي مړینې په اړه هم خبرداری ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې ماشومان د ملګین اوبو د څښلو له کبله ناروغه کیږي. د ایلډر په وینا په غزه کې 940 تنه ماشومان تری تم شوي او ګمان کیږي چې ځینې به د ویجاړو کنډوالو لاندې پاتې وي. خغلی ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د ماشومان مړینه هغه ستونزه وبلله چې په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې نن بیا اعلان وکړ چې د نامعلومه دلایلو له کبله د غزې جنوب ته د اوبو د رسولو پلان ځنډیدلی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلې هغوی چې د زلزلې له امله ټپیان شوي دا کوي چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د دې ولایت حوزوي روغتون ته مراجعه کړې خو له درملنې پرته رخصت شوي دي. خو د هرات د حوزوي روغتون چارواکي بیا دغه ادعا ردوي او وایي هیڅ د زلزلې ټپي ناروغ له درملنې پرته له دې روغتونه نه دی رخصت شوی.
په هرات کې د وروستیو زلزلو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري خو د اسانتیو د نشټوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوې دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل 11 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لای ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصرې لګان مې مات شوی. موږ په لومړۍ ورځ 12 بجې روغتون ته لاړو، تر 5 بجو په روغتون کې وو. بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوي روغتون ته ولاړو. ویل یې چې ملا مو ماته شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیاوې نشته. ځای هم نه و چې بستر شوی وای، روغتون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلي اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یو خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درده شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا د غیدا ویردوي او وای په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي لبش پړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. نږدې 40 تنه یې د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیایي کمپ کې عملیات او درملنه شوې ده.
دا ادعا سمانه ده. تر هغه وخته چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړه توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي، موږ به په هیڅ ډول ناروغ په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو. په روغتون کې چمتووالی نشو. که بل څه پیښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
پیرت کې لومړی وژونکو زلزله شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10 په هرات کې رامنځته شوه. وروسته یې ډېر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان مړه شوي او تر 2000 ډېر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
او د نورستان د منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي نږدې 15 میاشتې وړاندې سیلابونو او توپاني بارانونو دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول سیلاب او باران ځپلي ګیله کوي چې د روان لمریز کال د سرطان او وسط په میاشتو کې شدیدو توپاني بارانونو او سیلابونو یې په پټیو کې ولاړ کښتونه او په بڼونو کې میوې له منځه وړي، خو مرستندوی ادارو له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا چې سیلابونو یې ژرندې، سربندونه او ویالې ویجاړې کړي، څه چې د ولسونو په وس کې وو هغه یې بیا ترمیم کړي او نورې همداسې ورانې ویجاړې پرتې دي. د سیمې اوسیدونکی دین محمد:
خیلی سیلاب د ایجا اومده، خیلی
سخت سیلاب راغله، زمک خلکو ته زیات مالی زیانونه اوختی دي. تقریبا د خلکو په سلګونه جریب زمکه په بشپړ ډول تخریب شوی او کښتونه له منځه تللی دي. د منډول ولسوالۍ وستونکو اقتصاد ډیر کمزورې دی او خپل مشکلات نشي حل کولای. تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان یو بل وسیدونکي حاجی جمعګل وای کزر تر زرا طبي پیخو زپل کورنۍ سره مرستي ونی شینو. د منډول پسیر لری پرتو او واورینو ساهو کې با په ژمي کې خلکو ته ژوند تیرول لستون زډکوي. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د خلکو غلدانه او میوې کېدلې چې د ژوند شپې ورځې به یې پرې تیرولې، خو سکل هغه هر څه ترې توپانی بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او خلک په سپین میدان پریښي دي.
دا متضرر شوی خلک چې همداسې په انتظار کې پاتې شوی دي او څومره چې زر کېدی شي دا خلکو ته یو همکاري او مرسته ورسیږي، ځکه چې دا خلک ډیر متضرر شوی دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې، ډیر تخریب دغه منطقه کې رسیدلې ده. یو بصلاحیت حیات ولیږي دغه وطن، دغه خلک وګوري نږدې نه، ځکه چې دا ډیر لرې پراته ولسوالۍ شهیدان دي او دلته هیڅ کله غور نه دی شوی د غوس پورې هم دغه خلک هم دغه خلک انتظار کې پاتې شوی دي
په نورستان کې طالب چارواکي به وایي چې د ولسونو ستونزې خپل مشرانو او د مؤسسو مسولینو تر سبلی او د مرستو ویشلو دا ډی ور کړی دی د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د مرستو او لاسنیوي له نشټوالي شکایت کوي چې تیر او سه کال په افغانستان کې زلزلو او سیلابونو په زرګونه کورونه ړنګ کړل او په